السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې افغان حکومت د امریکا لخوا د دوی امنیتي ځواکونو ته د بودیجې د زیاتوالي هرکلی کړی.
په کلنۍ بودیجه کې دغه رقم اضافه کړی دی. موږ له نړۍ سره د ښو اړیکو، متقابل درناوي او ګډ کار هوډ لرو.
کندوزی بزګر په غنملاو کې اوربند غواړي.
نن چې زمونږ غنم پاخې دي، زمونږ غنم زمونږ نمو سوځوي، زمونږ روزي زمونږ نه اخلي. د مرمیو نه خو هم ځان ته نجات ورکړي چې فرارم کو ګور نه پرېښود.
روزګان کې د سولې پارک په جوړېدو دی.
خواخوا د ډېر جنګونه دي، موږ غواړو چې دغه سولې پارک په نامه دغه سولې پارک
او د بلاروس سیاسي مخالف د بلاروس د رژیم پر ضد نړیوال اعتراضونه استایلی دي. خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. که تر پایه را سره پاتې شئ، د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټه پروګرامونه هم اوریدلی شئ. لومړی خبرونه اورو، صفی الله ستانکزی چمتو کړي.
سلام، د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د ښار جوړونې وزارت د پلان او پالیسۍ رئیس عارف الله عارف نن په یوه هدفي برید کې وژل شوی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ادعا کړې چې طالبانو په تیر نږدې یوه میاشت کې 2500 افغان ملکیان په بریدونو کې وژلي. او د پاکستان د اپوزیسیون ګوندونو ګډ ائتلاف پی ډی ایم یا وار بیا د حکومت ضد د مظاهرو او غونډو اعلان کړی. پوره خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي طالبانو په تیر یوه میاشت کې نږدې 2500 افغان ملکیان وژلي دي. د دغه وزارت ویاند طارق آریان رسنیو ته په یوه استولي پیغام کې ویلي د طالبانو په بریدونو کې نږدې 530 ملکیان ټپیان شوي هم دي.
طالبان اهداف ملکی را انتخاب میکنن به خاطر
طالبان په خپلو یرغلیزو عملیاتو کې ملکیان په نخښه کوي. دا جنگی جنایت دی. په دې وروستیو کې په ځانګړې توګه ملکیانو ته درانه تلفات اوښتي چې مسؤول طالبان دي.
طالبان است.
آریان زیاته کړي امنیتي او دفاعي ځواکونو د طالبانو بریدونه ځواب کړي دي. د آریان د دوه خبرو په اړه تر اوسه خپلواکو سرچینو تبصره نه ده کړې. وسلوالو طالبانو هم تر اوسه د افغان چارواکو د دې تور په اړه څه نه دي ویلي چې د ډلې په یوه میاشت کې نږدې 2500 ملکیان وژلي. د افغانستان د ښار جوړونې وزارت د پلان او پالیسۍ رئیس عارف الله عارف نن په یوه هدفي برید کې وژل شوی. دا خبره د کابل امنیه قومندانۍ تایید کړې. د قومندانۍ ویاند فردوس فرامرز رسنیو ته په یو لنډ پیغام کې لیکلي د کابل د 15مې ناحیې اړوند نیازبیک سیمه کې د نامعلومو وسلوالو لخوا عارف الله عارف باندې ډزې شوي او وژل شوی. یو بل کس هم په دې برید کې ټپي شوی دی. د ښار جوړونې وزارت هم په یوه اعلامیه کې د عارف الله عارف په وژنې خواشیني ښودلې او ویلي دي چې دا د انسانیت ضد عمل غندي. د افغانستان د ښار جوړونې وزارت پخوانی موینه خاطره سادات د اختلاس او تزویر په تور په څلور کاله او اته میاشتې حبس محکومه شوه. د افغانستان سترې محکمې خبر ورکړی چې نن د اداري فساد درنو جرمونو ته د رسیدنې لومړنۍ محکمې د اختلاس او تزویر په تور د خاطرې سادات تر څنګ د ښار جوړونې وزارت لږ تر لږه 15 نور لوړپوړي پخواني مامورین هم محاکمه کړل. سترې محکمې ویلي د حکومت دا لوړپوړي پخواني مامورین د حبس په بېلابېلو مودو چې تر ټولو زیات یې څلور کاله او اته میاشتې او کم یې یو کال او دو میاشتې دی محکوم کړي. محکمې همداراز حکم کړی چې د دولت دا پخواني مامورین باید د بېلابېلو حوالو د تصویر په خاطر نږدې 30 میلیون افغانۍ بیرته ورستنی کړي. د پاکستان د اپوزیسیون ګوندونو ګډ ائتلاف پی ډی ایم یا وار بیا د حکومت ضد مظاهرو او غونډو اعلان کړی. دغه ائتلاف ویلي لومړی غټه مظاهره به د جولای میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په سوات کې وکړي. د مې په 9 تر غونډې وروسته د ائتلاف مشر مولانا فضل الرحمن په یوه خبري غونډه کې ویل دوی پریکړه کړې چې هم د مظاهرو او احتجاجونو ترڅنګ به د حکومت درغلیو پر ضد محکمو ته هم ځي. نوموړي زیاته کړې د صدر اعظم عمران خان په مشرۍ حکومت د خلکو مسایلو حل کولو او د چارو په مخته وړلو کې ناکامه شوی. حکومتي چارواکي د اپوزیسیون مظاهرې سیاسي چل ګڼي او دریز لري چې د درغلیو په قضیو کې له سزا د بچ کېدو لپاره شور جوړ کړی. د ایران ولسمشر حسن روحانی د دغه هیواد د مرکزي بانک رئیس عبدالناصر همتی ګوښه کړی. همتی د ولسمشرۍ ټاکنو کاندید دی. رویټرز لیکلي روحانی همتی ته په خطاب ویلي که ټاکنو ته درېږي په مرکزي بانک کې نشي پاتې کېدی ځکه ستا حضور د پیسو په پالیسۍ او د تبادلې په ریټونو اغیز پرې باسي. همتی د روحانی پریکړه منلې ده. عبدالناصر همتی د هغو اوو تنو له ډلې دی چې د ایران ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د کاندیدانو په توګه د نگهبان شورا لخوا تایید شوي. او د چلسی فوتبال لوبډلې لکلون ورسته یو اربیا د اروپا د اتلانو لیګ اتلولي وګټله. د اروپا د اتلانو لیګ فائنل ته دوا انګلیسي ټیمونه وتلی وو. د چلسی او منچستر سیټي ترمنز فائنل لوبه د پرتګال په پورتو ښار کې وشوه. په پایله کې د چلسی جرمن لوبغاړي کای هاورتس په 23 دقیقه کې ګول ترسره کړ او په همدې یو ګول یې خپل ټیم بریا ته ورسو. دا نګدي لاس کال ورسته په اتلانو لیګ کې د چلسی اتلولي و. د انګلیسي ټیم په 2012 کال کې هم اتلولي ته رسیدلې وو.
که غواړی چې دا خبرونه ولولې زموږ وی پانه ته ورشي ازادي رادیو ډاٹ کام آدرس ته راځو. د خبرونه د سر راپور ته افغان حکومت د امریکا له دې پریکړې چې په نوې بودیجه کې د افغانستان امنیتی او دفاعي ځواکونو سره 300 میلیونه ډالر زیات وړاندیز کړي هرکلای کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د نړیوال ټولنې سره د خو اړیکو او ګډ کار پایله یادوي. که د متحده ایالاتو کانګرس د جمهور رئیس جو بایدن لخوا وړاندیز شوی بودیجه تصویب کړي، دا هیواد به په 2022 کال کې افغانستان سره په پوځي برخه کې 3.3 میلیارد ډالر مرسته وکړي. بلخوا په مسکو کې افغان سفیر ویلی افغانستان چمتو دی چې له روسیې څخه هم وسلې وپیری. دا چې د موضوع جزئیات څه دي په دې راپور کې اورو.
د افغانستان حکومت د امریکا د پریکړه ستایي چې خپل کلنۍ بودیجه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره 300 میلیون ډالر زیات په پام کې نیولی. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د جمعې پورس کانګرس خپل کلنۍ بودیجه چې 4 تریلیون ډالر کې وړاندې کړه. د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو له قوله دې رقم کې 215 میلیارد ډالر پوځي بودیجه ده چې 3.3 میلیارد د افغان ځواکونو لپاره ځانګړي شوې دي چې د تیر کال په پرتله 300 میلیون ډالر زیاتوالی ښیي. تیر کال د مرسته نږدې 3 میلیارد ډالر وه. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر ویان رحمت الله اندر د مرستو زیاتېدل له نړۍ او په ځانګړي ډول له متحده ایالاتو سره د خو اړیکو او ګډ کار پایله بولي. خغلی اندر نن ازادي رادیو ته وویل افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په نظامی دګر کې نور پر ځان متکی شوي او د بهرنۍ واسکارو لوتو وروسته به دوی سره مرسته او ورس خملاتړ دوام ولري.
دا د اوس امریکا تازه د 2022 کال په کلنۍ بودیجه کې دغه رقم اضافه کړی دی. موږ له نړۍ سره د خو اړیکو متقابل درناوي او ګډ کار هوډ لرو او دا مصابته کړی هم ده.
د ډیفنس 1 رسنۍ راپور پر بنسټ افغانستان سره د 3.3 میلیارد ډالرو کلنۍ مرسته به د افغان ځواکونو د تجهیز، تمویل او روزنې په برخو کې ولګول شي. متحده ایالات داسې مهال په خپل پوځي بودیجه کې د افغانستان لپاره 300 میلیون ډالر زیاتوي چې عملاً له دې هیواد د خپل عسکرو وستل پیل کړي او دا لړۍ نږدې 25% بشپړه شوې ده. دا بهیر دروان زیږدیز کال د می میاشتې په لومړۍ نیټه پال شوی چې د سپتمبر په 11 به بشپړ شي. له افغانستان د بهرنیو په ځانګړي ډول د امریکایي عسکرو لوتو وروسته یو اندېښنه د افغان ځواکونو مالی ملاتړ دی. هغه څه چې افغان حکومت وایي په دې اړه اندېښنه نه لري او دلیل یې د نړیوالو لخوا د مالی مرستو د ملاتړ ډاډ بولي. د جمهوری ریاست د ویان مرسیال محمد امیر محمدی هم ازادي راډیو ته وویل له افغانستان سره د امریکا او نړیوالې ټولنې مرستې د هغو هوکړو دوام دی چې افغان حکومت له دې هیوادونو سره کړي دي. خوشنون کې وای امریکا په پوځي برخه کې د مرستو په زیاتېدو سره غواړي دوه مخي څرګند کړي. د پوځي مسایلو کارپو عبدالباری آرس:
یو دا چې د افغانستان پوځ ته یو اطمینان دی د دوی تر وتلو وروسته، د بل اړخه څخه دا د طالبان لپاره هم یو خبرداری دی چې د افغانستان د حکومت ملاتړ کوي که جوړی ترانسي.
امریکا راسې مهال له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د مرستو له زیاتېدو خبر ورکوي چې په مسکو کې افغان سفیر ویلي افغانستان چمتو دی چې له روسیې وسلې وپیری. سید طیب جواد تاس خبری اژانس سره مرکه کې له روسیې وغوښته چې د افغان ځواکونو په تجهیز په ځانګړي ډول د پوځي هیلیکوپټرو په ترمیم کې مرسته وکړي. خغلی جواد له روسیې غوښتنه کړې چې د افغان پیلوټانو په روزنه کې هم د افغانستان لاسنیوی وکړي. امریکا داسې مهال د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ په برخه کې د مرستو د زیاتېدو خبر ورکوي چې د ناټو سازمان هم د افغان ځواکونو د مالي ملاتړ او هیڅ سینډا بولی او تیرونی د دغه سازمان سرمنشي یان سټولټنبرګ په دې برخه کې د هر ډول مرستې ډاډ ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې نږدې 3 کال وړاندې په بروکسل کې د ناټو سرمشري ژمنه وکړه چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو مالي ملاتړ ته به د 2024 کال تر پایا دوام ورکوي.
و امریدل چې امریکا غواړي راتلونکي 2022 کال کې د افغانستان د پاوز بودیجه کې 300 میلیونه ډالر زیاتوالی راولي. امریکا دا زیاتوالی داس مهال راولي چې ځواکونه له افغانستان په وتو دي او په ورسره هم مهال په افغانستان کې جګړه هم تود شوې. تازه د افغانستان د خارج جوړولو او ځمکې وزارت وایي دغه وزارت د پلان او پالیسۍ رئیس انجنیر عارف الله عارف نن په کابل کې د ناپیژند وسلوالو په بریټ کې ووژل شو. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي په تیر نږدې یو میاشت کې د طالبانو په بریدونو او چاودنو کې 248 ملکیان وژل شوی. دغه وزارت ویان طارق آریان نن رسنوی ته پاستول شوی پیغام کې ویلی چې په همدې موده کې 520 ملکیان ټپیان شوی هم دي. هغه ادعا چې کوم خپلواکي ادارې نه د تایید کړي او طالبانو هم رد کړی ده.
د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې نن سهار شاوخوا 9 بجې د 15 ناحیې اړوند په نیازبیک سیمه کې د عارف الله په نوم یو کس د نامعلومو کسانو له لوري په ډزو وژل سوی او د عبدالرازق په نامه یو بل کس ټپي سوی. امنیه قمندانۍ دغه خبره رسنیو ته په استولې خبر پاڼه کې کړې. د ښار جوړولو او ځمکو وزارت له لوري په خبره سوي اعلامیه کې راغلي چې وژل سوی کس انجینر عارف الله عارف د دغه وزارت د پلان او پالیسۍ رئیس و، خو د ټپي شوي کس په اړه په اعلامیه کې څه نه دي ویل سوي. تر اوسه چا د دغې وژنې مسؤلیت نه دی منلی. دا په داسې حال کې ده چې له یوې اوږدې مودې راهیسې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې په بېلابېلو کچو دولتي چارواکي او عام خلک په نښه کېږي چې مسؤلیت یې څوک په غاړه نه اخلي او خلک یې اندېښمن کړي دي. دوی له حکومت د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ادعا کوي چې طالبانو په خپلو تازه تحرکاتو، چاودنو او بریدونو کې ملکیان په نښه کوي، هغه ادعا چې طالبان یې ردوي. د دغه وزارت وین طارق آرین د یکشنبې په ورځ رسنیو ته په استولي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې
طالبان اهداف ملکی را انتخاب میکنن به خاطر
طالبان د خپل یرخلیزو عملیاتو لپاره ملکیان په نښه کوي. دا جنگی جنایت دی. په دې وروستیو کې په ځانګړي توګه ملکیانو ته درنه تلفات اوښتي چې مسؤلین یې طالبان دي. د طالبانو دا نوي تحرکات جنگی جنایت دی. افغان ځواکونو هر وخت د دغو جنایتونو ځواب ورکړی.
قوانین د امنیتي افغانستان د هر مرحله پاسخ جنایت طالبان را داده.
نوموړي زیاتوي چې د روان مریض کال د سور له 11مې د جوزا میاشتې تر 9مې نیټې پورې د طالبانو په بریدونو او چاودنو کې 248 ملکیان وژل سوي او 520 نور ټپیان سوي دي. دا چې دغه ملکیانو ته په کومو ولایتونو کې مرجو بلا وخت کې د کورنیو چارو وزارت چارواکي په اړه زیات جزئیات نه ورکوي. دغه ادعا تر اوسه د کومې خپلواکې ادارې له خوا نه ده تایید سوې. خو د طالبانو وین ذبیح الله مجاهد بی ازادي راډیو ته په استولي پیغام کې د ادارت کړې د اویلې دي چې برعکس د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
کندوز کې کروندګر د جګړې له دواړو غاړو غواړي چې د څه وخت لپاره د جګړه ودروي څو د دوی د غنمو پاخه شوي فصلونه د اور خوراک نشي. دوی وایي ک چیرته داسې کار وشي نو دوی به د کال له غلو بې برخې شي. کروندګر وایي د ټول کال خواري جګړې اوس له ګواښ سره مخامخ کړي. په دې اړه تفصیل زموږ د خبریال پر راپور کې.
په کندوز کې له یوې خوا غنم پاخه شوي، له بلې خوا د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو زور اخیستی. د کندوز ښار د څنډو په شمول د دې ولایت په ګڼو کرنیزو ولسوالیو کې دا مهال تودې جګړې روانې دي چې له امله یې کروندګر نشي کولی غنم لو او درمنځونه تمام کړي. ګڼ بزګران د جګړې له ښکېلو خوا غواړي چې خپل بریدونه او عملیاتونه ودروي څو دوی خپل کښتونه راټول کړي. دوی ټینګار کوي که جګړې دوام وکړي پاخه غنم به په پټو او درمندونو کې وسوځي او همدارنګ د کروندګرو د کار مخه به ونیسي. 50 کلن محمد اکبر د کندز د شیرچی ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د هغه تڼاکې لاسونه او لمر وهلې څېره هغه خواري او زحمت بیانوي چې د پر خپلې کروندې استده.
نن چې زمونږ غنم پاخه دي، زمونږ غنم زمونږ نه مسوځوي، زمونږ روزي زمونږ نه مخلي. د مرمیو نه خو م ځان ته نجات ورکړه چې فرار م کو ګور نه پرېښوده. اوس مو په بل طریقه مونږ وژنئ چې زمونږ دارایي زمونږ نه اخلي. غنم چې زمونږ وسوځېدل نو داسې وکړئ چې راشي مونږ بمبار کړي تیاری راولئ چې یو ځای باندې تلف شو. داسې مه کوئ چې مونږ په تدریجي وژنئ، تدریجي مو وژنئ.
د دې ولایت د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکی 40 کلن غلام حضرت ساحل هم ورته خبره کوي.
دمن غنم اوس په خسوی دی دواړو خکیلو لوري جنگ جګړې کې زیاتره د خلکو درمندونه سوځي، کښتونه یې ورخلی. دواړو خکیلو لوري اوربندو کې دا به ډیره ښه تر څو دغه کاروانګر او د قانون خپل حاصلات په آرام فضا کې ترلاسه کړي تر څو هغه خپلو بچو ته یو مړی حلاله ډوډۍ پیدا کړي.
د کندز د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکی بلن عبدالجلیل مایار وای چې په دیر جری بزمکه کې غنم کرلی او پر درې لکه افغانۍ لګخ راغلی. هغه ویر لري کې چیرې د طالبان او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه دوام وکړي نو د دوی پاخه شوی غنم به ور واخلي.
ټول د کورنۍ عاید زمونږ د خپل عاید دی، مثال دا ټول عایدات زمونږ د دغه دیقانۍ د غزمکې نه دي. غنم هم کړي دي، هغه هم دومره خوندور نه دي شوي که چېرې د دغه مرمۍ په دې کې ولګي دا اور واخلي مونږ خو در بدره کېږو. زمونږ هیله همدا د طالبانو دولت څخه چې بې ځایه ډزې دي نه کوي، بې ځایه حد اقل دغه ورځو کې خو پرېږدي د خلک دغه خپل کښتونه ټول کړي.
د دغه ولایت د مرکز اړوند د الچین د سیمې اوسېدونکی 30 کلن بسم الله هم د جګړې له ښکېلو لور غواړي چې جګړه دې بس کړي او کروندګرو ته دې فرصت ورکړي چې خپل کښتونه راټول کړي.
حاصلات ما رسیده و ما باید راوبه کنیم، د یو وخت نه باید جنگ وکنن. و
زموږ کرنیز فصلونه په ځانګړي توګه د غنمو فصلونه پاخه شوي دي. موږ باید خپل کښتونه راټول کړو. که چیرې طالبان او دولت جنگ وکړي زیات زیان یې کروندګرو ته رسیږي، ځکه زموږ پاخه شوي غنم به اور واخلي. موږ له دوی څخه غواړو چې په دې موسم کې جنگ ونه کړي ترڅو موږ خپل کښتونه راټول کړو.
د دې ولایت کروندګر په داسې حال کې په دې اړه خپلې اندېښنې مطرح کوي چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا په کندز کې جګړو زور اخیستی. د دې ولایت 50% اوسېدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او د خلکو عواید هم له همدې درکه دی. په ټول افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د جګړې شدت په پام داسې نه ښکاري چې د ښکېلو لورو لخوا د کندز د کروندګرو دا غوښتنه ومنل شي، او ښایي کروندګر اړ وي چې د جګړو او بریدونو منځ کې د ژوند په بیه د خپلو پخو غنمو د لو او درمندولو لپاره لاس په کار شي.
ومو اوریدل چې په کندز کې بزګران له وسلوالو طالبانو او دغه راز افغان امنیتي ځواکونه غواړي چې د لنډې مودې لپاره اور بند وکړي ترڅو دوی په غنملاو کې خپل رسیدلي کښتونه سره ټول کړي. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې په تیرو کلونو کې د غنملاو په موسمونو کې په اکثر ولایتونو کې د جګړې له کبله اور لګېدلی چې ورسره د غنمو ډیر فصلونه هم له منځه تللي. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې افغان حکومت او طالبان یو بل د سولې په وړاندې د خنډونو په ایجادولو تورنوي. وروسته دې چې د طالبانو یو لوړ پوړي غړي افغان دولت د سولې پروسې په ګډوډولو تورن کړ، اوس افغان چارواکي وایي چې طالبان هیڅ د سولې نیت نه لري. د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وایي طالبان د خبرو میز کې هم د ګډون اجازه نه لري. له دې وړاندې د طالبانو د قطر د دفتر یو غړي امیر خان متقی ویلي و چې افغان دولت د سولې د بهیر خنډ دی. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار وایي د طالبانو رهبران د دې صلاحیت نه لري چې د خبرو میز ته حاضر سي. حمدالله محب د شنبه په ورځ په کابل کې د امنیتي او دفاعي بنسټونو له چارواکو سره په یوې ګډې ناسته کې وویل طالبان د خپلو بادارانو په لارښوونه عمل کوي.
جنگ پلاوه او هغه خلک چې فکر کوي چې د جنگ د لارې نه دا ګټي هغه طالب دی، او طالب مذاکرې ته تر اوسه پورې نه دی صحیح حاضر شوی، ځکه چې په دې فکر او په دې باور نه دي چې مذاکره د دوی لپاره د حل لاره ده. دوی صرف جنگ پیژني او بل هیڅ شی نه پیژني.
ښاغلی محب د ترکیې ناستې ته په اشاره سره وویل دغه ناسته د حکومت له لوري نه بلکې د طالبانو د نه ګډون له امله ځنډېدلې ده. نوموړي زیاته کړه چې د دولت په عالي شورا کې د سولې په اړه بحثونه روان دي، او د افغانستان او جمهوریت د دفاع لپاره دغه شان د سولې پروسې د تعقیب لپاره د سیاستوالو ترمنځ سیاسي اجماع موجوده ده. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې صلاح الدین رباني او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ویلي و چې د دغه شورا په ناسته کې ګډون نه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت رئیس احمد ضیا سراج په دې ناسته کې د طالبانو او القاعده پر اړیکو نیوکه وکړې.
رابطېشان با طالبان مراتب فراتر از او چیزی است که
له طالبان سره اړیکی له بحث پورته دي. طالبان او القاعده کورنۍ اړیکی لري او یو بل سره خیخی کړی دي. طالبان د تروریستي ډلو چتر دی او په هیڅ صورت طالبان توافقنامې ته ژمن نه دي.
خغل سراج زیاته کړه چې القاعده شبکه اوس هم لویدیځ ته یو ګواښ دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې د هوکړې یو مهم موارد له القاعده سره د طالبانو د اړیکو پرې کول وو. هڅه مو وکړه چې د افغان امنیتي مسؤلینو د وروستیو څرګندونو په اړه د طالبانو نظر هم له ځان سره ولرو، خو بریالي نه سو. خو څه موده وړاندې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و چې د دوی مرکچی پلاوی چمتو دی چې په دوحه کې د افغان حکومت له مرکچی پلاوی سره خبرې پیل کړي.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او ایس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ل جګړو ورزو د سولې هیلو ته په اورزګان کې د ځوانانو لپاره د سولې پونوم د زون په کچا پارک جوړیږي. دا پارک د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ خار اړوند د کندهار اورزګان د لوی لارې په اوږدو کې پر یو لوی دښته جوړیږي. ځایي چارواکي وایي د دې پارک 80% چارې بشپړې شوې دي.
هر خښته د سولې په هیلې شودل کېږي. د مرکز ترینکوټ شار سویل ختیز لوري ته د اورزګان او کندهار د لوی لارې ترڅنګ په دې لوی وچ او خړه دښته کې د پارک د سولیپونوم جوړیږي. د سولیپونوم د پارک په سبندیاویا جریبه ځمکه کې جوړیږي. جماعت، میله ځایونه، هوټل، د وسایتو لپاره پارکینګ، نور خدمتونه او د غراز شین او پونو او ګلانو سمسور ماحول هم لري. که څه هم د دې پارک درغولو چارې نه دي بشپړې سوي او کاري 80% مخته تللی، خو خلکو او په ځانګړي ډول ځوانانو سر لوس ورته مخه کړې ده. نورالله او محمد نعیم له خپلو ملګرو سره دغه پارک ته د میلې کولو لپاره راغلي دي.
موږ د خوا خوا د ډېر جنګونه دي. موږ غواړو چې دغه سینه د سولي پارک په نامه دغه سولي پارک دی. موږ غواړو چې د دې یو چې بیا ته دغه سره رسته کوندواله نه نور سره دي. انو خمر د دولت سره ډیر خوشاله یم چې دا پارک جوړ کړی دی. موږ د پارا دا راشیان نور چې غواړ چې نور کارم په مخه ولاړ شي. د خیره
په دې هلیچ پر روزګان کې جنگونه ورک سول راشي
لګراوړی ډیر رانوړي
درلو د بخیر د غزاین نو چې سلیکشن استلی وای. یو غزاین دي چې هغه ځنی خلګو چې پر کوله باندې پر غزا به سلیکشن سوس ډیر زموږ د پاره د ټول ځوانانو د پاره د شایسته ځای دی. ته پر ځای دی او نږدې دی ټول ولایت مرکزی ځایم دی.
مرزا بیا پر دوی کم
جره راو سم چې راو
د دې پارک په جوړولو کې د اورزګان په ګډون د شاوخوا ولایتونو یو شمیر روزګار ځوانانو ته د کار زمینه هم برابر شوې ده. ولی محمد او رپی ولای چې دغه پارک په ودانیز برخه کې کار کوي دوی ازادي راډیو ته ویل
دا دلته په دسیل په پارک کې مزري کوم د ورځې درې نه سوه غني راکې ډیر خوشاله دلته بس روزانه راوځ کو بس خپل کوټه شه په وړو هم
پرزانات انجنیری کار کو نو دلته په دا پارک خلک راځي خدمت کوي. په دې پارک موږ ته 300 افغانۍ راکې د ورځې کار سم نه نو مسایه د وسال شکر دی. هر څه پیدا کیږي هر څه ست خصات میم تیر دی او خوشاله مې خدای دې هر چاته دوه نو وس پر کې د ځایونه جوړ کې کشاروالي کوالي کې بل څوک وره.
د دې پارک بودیجا د افغانستان د دولت لوري ورکول کیږي او 8 میلیون افغانۍ پر لګښت راځي چې د روان څورلسوم کال تر پایه به بشپړ شي. د ترینکوټ شاروال نعمت الله بختیار ازادي راډیو ته ویل چې دا پارک د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په لارښوونه جوړیږي.
د ویلات فساته باندې دلته د ځوانانو د ماشومانو د سپینجرو او د خوند لپاره د فکری آرامتیا د فکری آرامش لپاره یا د خپل رخصتي وخت چې په تفریح باندې وځای کیر کې موږ مناسب ځای نه ورته درلودي. نو په دې وخت خاطر چې 40 کال یا 60 کال کې دلته کوم پارک نه ایجاد شوی او دا به د دې ځون په کچه د جسمی په کچه باندې د سفر کې چې بل دغه سفر کې وجود نه لري.
اورزګان ولایت چې د افغانستان د ورسته پاتې ولایتونو څخه دی د دویم پارک دی چې په دغه ولایت کې د دولت لخوا جوړیږي چې دغه ولایت جګړه ځپلې ځوانانې د کار بشپړې دوه ورځې شمیري. د دې پارک ترڅنګ په ترینکوټ کې یو بل پارک چې د غازی امان الله خان په نوم دی هم شاوخوا دوه کال وړاندې جوړ شو. په دغه پارک هم د ماشومانو د لوبو د سامانونو ترڅنګ د اوبو هاوس، رستورانت او د غراز شین او پونه او ګلان سمسور ماحول لري.
امروز حقوق هسته ایمان رو
تثبیت
لا ازادي رادیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي. د بلاروس د حکومت مخالف سپتلانا چخانوفسکایا وروسته له هغه چې د هوا دی خبريال د نیولو په خاطر دی وی الوتکه مخاوني ولاد حکومت مخالف سره د نړۍ د ملاتړ هر کلای کړی دی. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه پر راپور لري چې جزئیات په دې راپور کې اورو.
د بیلاروس د حکومت مخالف سویتلانا تخیخانوسکایا په ویلنیوس کې د شنبه په ورځ خبريالانو ته وویل چې په لیتوانیا او ټوله نړۍ کې د خلکو لملاتړ ډیره خوشاله ده. د ورسته پر ټویټر هم په دې اړه ولیکل. د د خپل میړه د نیول کې دوه په لومړی کالیزه لاریون جوړ کړی. د دې میړه سیار هیسکی خانوفسکایا مشهور بلاګر دی چې غوښتل یې د بیلاروس د زورواکي مشر الکساندر لوکاشینکا پر وړاندې د 2020 کال د اګست په انتخاباتو کې کاندید سی، خو پولیسو دی تر انتخاباتو مخکې ونیو. د اوس هم په زندان کې دی او په انتخاباتو کې د ګډون په خاطر لنور باندې سره مخامخ دی. په ویلنیوس کې د ملاتړ په خاطر په کیف او وارسا کې هم لاریون نه وسول. په دغو شهرونو کې د بیلاروسی خبریال رامان پراتاسویچ مور او پلار خبري وکړي. پراتاسویچ او د ملګری د می په درويشتمه نیټه د الوتکې تر مخنیوي ورسته ونیول سول. د رامان مور ناتالیا لاریون کوونکو ته ویل، زه له اروپای ټولنې هیوادونو او امریکا غواړم چې د رامان او سوفیا پر خوشی کولو کې د مرسته وکړي. پراتاسویچ شپږویشت کلن دی او د عامه نظم د اخلال له تور سره مخامخ دی. په دې تور دی تر 15 کلونو پورې په بند محکومېدای سي. د رسنیو د ازادۍ ائتلاف غړیو د شنبه په ورځ د می په 9 نیټه په یوه اعلامیه کې د الوتکې د مخنیوي اقدام او د پراتاسویچ د توقیف اقدام غندلی دی. په دې اعلامیه کې راغلی چې په بیلاروس کې د خپلواکو ژغونو د چپکولو په هڅو کې دا ډول اقدامات اندېښمنوونکي دي. دا اعلامیه د 21 هیوادونو حکومتونو هم لاسلیک کړې ده او لمخې په بیلاروس کې 400 خبريالان او د رسنیو کارکونکو د اگست د 9 له انتخاباتو سره په تړاو له یو نبل ډول ځپنې سره مخامخ شوي دي. د رسنیو د ازادۍ ائتلاف ادارې غوښتي چې پراتاسویچ د پرته له شرطه له نورو خبريالانو او رسنیو له کارکونکو سره یو ځای ژر تر ژره راخوشي سي. امریکا د لوکاشینکا د دې اقدام په خاطر چې د پرواز پر مهال یې د ریان ایر الوتکې مخاوني ول اضافي بندیزونه لګولي او اروپای ټولنې هیوادونو د جدي بندیزونو تهدید کړی دی. لوکاشینکا د تیر جمعې په ورځ د میاشتې په 28 نیټه په سوچی کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ولیدل. د ویلي چې د الوتکې د مخنیوي پیښې ته د لویدیځ هیوادونو خبرګون احساساتي دی.
اوریدونکو که تاسو غواړئ چې د ازادي رادیو په خبرونو نظر ورکړئ یا هم په سیمه کې څه پیښ وینئ، زموږ پیغام سپتون کې ماشين ته زنګ وهي 0 0 3 4 8 6 0 0، بل شمیره د 0 0 2 3 3 8 8. اوس به هم لاړ شو په همدې شمیرو یو شمیر راغلي پیغامونه به وورو.
ستاسو ل پیغامونو
سلام علیکم، زما سلامونه قبول کړئ. د تګاب د ولسوالۍ نه د کاپیسا ولایت نه تاسو سره په ارتباط کې یم. متاسفانه یو خبر مو اورېده چې د تګاب ولسوالۍ د ناری په کلي کې د عوان مرمۍ لګېدلې ده او د کاپیسا د امنیت قومندان د خوانه داسې وویل شو چې دا د طالبانو د خوانه مرمۍ لګېدلې ده. په داسې حال کې چې د طالبانو په ساحه کې د حکومت مرمۍ راغلې ده، په توی کې لګېدلې ده. پرون سهار یو بل کور کې مرمۍ د عوان لګېدلې ده چې هغه هم د طالبانو په ساحه کې ده. څنګه دا د چا یو هغه مني چې مثال د طالبانو په ساحه کې د طالبانو مرمۍ را شو لګېږي؟
السلام علیکم اجازه دې موږ غولا په بلا کړه چې ځکه هغه مثال دی وي افلو لر دې فلو جر افلو طالبانو د لاسه فایده به شي چې له رحمي نه لري دې فلو د حکومت نه فایده به شي. دا تشکری باندې موږ په ځان دې خدای ته کړ کړو دغه عرض می تاسو وکړ د اواز نه نشر کړي.
انا كنت نعم الشارع نتعبر في مطمد المسلم التنزيل الاخريكا المحسلم من باك نفسك وكباك الان كذي كمان تنتمي مرخص كذي من وراء زوج جن شخص سنتر مخصوي دلت وصوار وصورزي مشخصي وطاك نوية دي بي سي مصرفي اقتصادي وازل مطول ومحسل من وراء عاصل زيفة بيش وزمار وكباك داهيرة بيش اللي داغ صوار وصورزي ورسة باز بات التنتمي مشروك.
السلام عليكم ورحمة الله عليكم. دارس اخي ياسر خبركم. نو یله ندان د کورنار برابر باندې د خلک ډیر کوشش وکړي چې ځانونه کورنای د باندې نه راوځي او دا پرڅ ټول دی لازم مخالف ونی ته. نو کدی دا څه فهمونه کې چې کدا چې دغه څه خلک نور خلک هم پدې کې شي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
اوریدونکو وړاندې درته د خبرونې په نیمایي برخه کې دوه اونیس پروګرامونه لرو د انصاف په لټه کې او تاسو د ورکو شو واجزانو د لاټي پروګرام دا پروګرامونه را سره واوري. خو اوس په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمه بجې شوې. یو ځل بیا لاند خبرونه اورو. صفی الله ستانګ.